دا مشال رادیو ده او دا محل په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولسم بجی دي. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې مو ز ګل آیاز او بدیها میرزاده هر کله کو په خبرونه کې قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونې ز خبرونه جمهوریت هم درخورو. اول خبرونه د مدیها میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان حکومت وایي وزیر اعظم غواړي چې د پانما اسنادو په اړه پریکړه ضرور شي. یوې فعالې په لیډی ریډینګ روغتون کې له شربت ګلې سره لیدلې وای علاج یې سم نه کیږي. او د لندن اعلی عدالت فیصله کړې د پارلمان غړي باید رای ورکړي چې آیا له اروپای ټولنې د وتلو بهیر پیل شي که څنګه. تفصیل: د پاکستان اطلاعاتی ټیکنالوژي ریاستی وزیر انوشا رحمان وای وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې د پانما اسنادو قضیه په اړه پریکړه ضرور شي او ولس له رښتیا خبر شي. تیر ماښام نوموړي د وزیر اعظم له سلاکار بیرستر ظفر الله خان او د پارلمان لغړی دانیال عزیز سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دوی په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم جواب داخل کړی دی چې پکې راغلی چې نواز شریف نه خو پټ شرکتونه یا کمپنۍ لري او نه په پانما اسنادو کې نوم راغلی. ظفر الله خان غونډې ته ویل حکومت د لټونو لپاره د سپریم کورټ پر ضابطه کار عمل کولو ته تیار دی. دوی ویل د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دی له همدې ضابطه کار سره سم ځان هم احتساب ته وړاندې کړي. عمران خان د نوموړي سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو څو ورځې مخکې یې هغه مهال د نواز شریف ضد احتجاجي لاریونو ځنډو چې سپریم کورټ د پانما اسنادو قضیه څېړلو اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې فعاله سنا ګلزار دا وکوي د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د بسترې افغان کډوالې شربت ګلې سمه درملنه نه کیږي. نوموړي تیره ورځ د شربت ګلې پوښتنې ته ورغلې وه. ګلزار تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل شربت ګلې ته پولیسو ویلي چې له هیچ چا سره دې خبرې نه کوي. سنا ګلزار زیاته کړه
هغې نه چې ما ته پوښتنه کول نو هغې ما ته دا خبره دوه درې ځل وکړه چې زه یې منع کړم چې ته به د چا د یو قسمه خبرې جواب هم نه ورکې چا سره به ته خبرې نه کوي. هلته د هغې داسې قسمه سه ټریټمنټ هم نه کېدو. ډاکټر خو پهلا موجود نو هغه ټول اړه چې دا د هغې یخنی کېده نو هغې ځان باندې خپله برقه راچولې وه.
د لیډی ریډینګ روغتون چارواکو سره مو د ګلزار د سرګندونو سپیناوي لپاره رابطه وکړه خو بریالي نه شو. پولیسو هم د نوموړي د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا مانسیری پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ تنخت وروسته یونیورسټي تړل شوې ده. د مانسیری هزاره پوهنتون وایس چانسلر مرستیال سجاد نن مشال ریډیو ته ویل تیره ورځ د زده کوونکو ترمنځ تختو کې د دوه زده کوونکو تر وژل کېدو وروسته یونیورسټي نامعلومه مودې پورې بند کړل شوې ده. بلخوا د مانسیری پولیسو مشر وایي چې پیښه کې ککړ یو کس یې نیولې دی او پلټنې ترې روانې دي. خو پولیسو په لسګونو نور زده کوونکي هم د پیښې وروسته نیولي چې پکې اوس هم یو شمېر لا د پولیسو په حراست کې دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. افغان چارواکي وایي د کندوز په پرونو عملیاتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبلې په اړه پلټنې کوي. تیره ورځ په کندوز کې د نیټو او افغان ځواکونو په بمباری کې خواوشا دیرش ولسي وګړي درې افغان او دوه امریکایي سرتېري وژل شول. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیگا مشال ریډیو ته وویل په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران هم وژل شوي دي.
د عملیاتو په نتیجه کې د ملا ضیاءالرحمن متقی ووژل شو. د ده سره په څنګ کې ملا منصور قاری محمد یار قاری بلال قاری جمال او قاری احمد سیار دا هم چې سر ګروپان و د طالبانو دا هم ووژل شو.
د افغانستان دفاع وزارت او د ولسمشر دفتر ابيغا ویل وسلوال د ولسي وګړو کورونه د سپر پتوګه کاروي. په افغانستان کې د نیټو غوس عملاتړ ماموریت وایي د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې رپورټونه ور رسیدلې دي. د امریکا دفاع وزارت او وسلوالو لاس نه دی ویلي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د کندوز په بمباری کې د وژل شو ولسي وګړو لپاره د انصاف غوښتنه کړې. د دې ادارې د جنوبي ایشیا څانګې مشر چمپا پټیل تیره ورځ په یو بیان کې ویلي د نیټو او امریکایي ځواکونو لخوا د بشري حقونو سرغړونو په خوانیو پیښو پلټنې هم نه دي شوې او نه هم عاملینو ته سزا ورکړل شوې. د پټیل په خبره د کندوز بمباری وژل شوي د انصاف مستحق دي. نوموړي زیاتوي چې روان کال د افغان ولسي وګړو د مرګ ژوبلې له پلوه خونړې کال لې. نن سهار په هلمند کې د بم په چاودنه کې د آریانا ټلویزیون خبريال وژل شوې ده. نعمت الله زهیر سهار د لخکرګا په دویمه حوزه کې د عملیاتو سیمې ته روان و چې د سړک غاړې خخ بم چاودنه وشوه او نوموړی وژل شو. تېره ورځ افغان ځواکونو د ښار په دویمه حوزه کې عملیات کړي وو. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي بم وسلوالو خخ کړي خو وسلوالو خپله سینه دی ویلې. د لندن اعلی عدالت فیصله کړې چې د پارلمان غړي باید رای ورکړي چې آیا بریتانیا کولی شي چې له اروپای ټولنې څخه د بېلېدلو بهیر پیل کړي او که څنګه. تیر مازدیګر د عدالت فیصله دا معنی لري چې حکومت د اروپای ټولنې لیسبن موافقې 50مه ماده یا دفعه نشي عملي کولی. د موافقې د دې مادې له لارې به بریتانیا په رسمي ډول په خپله خوښه دا وایي چې له اروپای ټولنې څخه د بېلېدلو اراده لري. یو حکومتي ویاند ویلي د دې پریکړې ننګولو لپاره به سپریم کورټ ته ځي. دا ویان نوم نه دی ورکړل شوی خو وایي هیواد یې د هغې ټول پوښتنې له لارې له اروپایي ټولنې څخه د جلا کېدو په حق کې رای ورکړې وه چې د پارلماني قانون په نتیجه کې شوې وه. ویان زیاتوي حکومت ژمن دی چې د ټول پوښتنې پایلې درناوی وکړي. وزیر اعظم ټریزا می ویلي د راتلونکي کال د مارچ تر پایه به د لیسبن موافقې پر 50مې مادې عمل پیل کړي. د اروپایي ټولنې نورو 28 غړو ویلي چې له ټولنې څخه د برېټانیا وتلو په اړه خبرې اترې تر هغو نشي پیلېدی چې لندن د موافقې 50مه ماده نوي عملی کړي. او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي داسې ښکاري چې له لیبیا څخه تللو دوو ماتو بیړیو ډوبېدو په پیښه کې تر 240 پورې کسان په اوبو کې ډوب شوي دي. په اټلی کې د یو ان ایچ سی آر ویاندې کارلوټا سامی ویل په پیښه کې ژوندي پاتې شوي یو دیرش کسان چې پرون د اټلی لمپدوسا ټاپو ته ورسېدل خبرې ورکړې چې بیړۍ په سمندر کې ډوبې شوې. سمی ویل خواوشه 240 کسان تر پیښې وروسته ورک شوي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوسه کرن صوبه یو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 106 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 130 روپۍ او په 130 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 90 روپۍ. یو افغاني په یو روپۍ 55 پیسې او په یو روپۍ 85 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغسل کیگی او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیگی. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور بنو کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14، بنو کې 28 او 14 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګری سینټی گریډ وي.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه واوریدل چې مليحا میرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com دارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. کچې راسه د رواني کړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو د اودونیز خبرونه تفصیل به واوري. د پاکستان حکومت وايي وزیر اعظم غواړي د پانام اسنادو قضیه پریکړه ضرور شي. د لیډ ریډنګ روغتون مشر وای تیر کال یې درویش لکه خلکو ته روغتیایي خدمات ورکړي دي.
سټاف چې کوم دی مونږ ساغسته دي سه نور خلکو مونږ فندونه زیات کړ دوایانې ویډیا ورکول پک مرزن چې راځي هغه 100% مونږ غوښله ورکو.
د کورمی زدکونکي او سیدونکي وای کلونه وشول چې سکولونه بیا رغول شوي خو لا فعال نه دي.
د دې به هیڅ فائدہ نه لکه دا یو بلډینګ جوړ شو په کار دا دې سدي ته د وستادون ورکړل شي.
په جمهوریت خپرونه کې مو په پاکستان کې د تحریک انصاف مظاهرو او پر جمهوریت د دې اغیز موضوع څېړلې.
په هغه کې جلسې جلوسونه درنې غوښتنې وی خامخا عمران خان د رویه چې کومه ده جمهوریت ته د فائدې باعث نه ده.
شننی او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسې. درنو مودونکو تاسو ته مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. د پاکستان حکومت وايي وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې د پانام اسنادو قضیه پریکړه ضرور شي او ولس له رښتیا خبر شي. تیر ماخام د واکمن مسلم لیگ نون درې مشرانو په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل دوی سپریم کورټ ته لیکلي ورکړي چې نواز شریف نه خو پټ شرکتونه یا کمپنۍ لري او نه هم په پانام اسنادو کې نوم راغلی دی. تفصیل رفت انجم راکبی.
د پاکستان اطلاعاتی ټیکنالوژي ریاستی وزیر انوش رحمان وای وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې د پاناما اسنادو معاملې په اړه پریکړه ضرور شي او اولس د رښتیا خبر شي. تیر ماښام نوموړی د وزیر اعظم د بشري حقوقو مشیر بیرسټر ظفر الله خان او د پارلمان غړي دانیال عزیز سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دوی په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم جواب داخل کړی دی چې پکې راغلي چې نواز شریف نه خو په شرکتونه یا کمپنۍ لري او نه په پاناما اسنادو کې نوم راغلی. ظفر الله خان غونډې ته وویل حکومت د پلټن لپاره د سپریم کورټ په ضابطه کار عمل کولو ته تیار دی. پاکستان تحریک انصاف گند مشر عمران خان ته خبرداري ورکړو چې عمران خان د هم لدی ضابطه کار سره سم ځان احتساب ته وړاندې کړي. حکومتي ګوند لخوا لوړاندې په الیکشن کمیشن کې د عمران خان خلاف درخواست جمع کړی شوی کوم چې د اوریدنې لپاره منظور شوی هم و. خو الیکشن کمیشن په دغه درخواستونو کاروایی په دې وجه ودروله چې تر څو د سپریم کورټ فیصله نه وي راغلې نو د دې درخواستونو په اړه څه نشي ویلی. عمران خان د نوموړي سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خو څو ورځې مخکې هغه وخت د نواز شریف پر ضد احتجاجي درنه وځنډوله چې سپریم کورټ د پاناما اسنادو معاملې په اړه د تو اعلان وکړو. فتنجم مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام ترش پگو
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې فعال سنا گلزار دا وکوي د پیښور په لری ریډینګ روختون کې د بستري اغوان کډوالې شربت ګلی سم درملنه نه کیږي. نو موړي تیر ورځ د شربت ګلی پختنې ته ورغلی و. گلزار تیر ماخه مشال اړو ته ویل شربت ګلی ته پولیسو ویلي چې له هیڅ چا سره دې خبرې نه کوي. عبدالحی کاکړ له سنا گلزار سره مرکه کړې او ورڅخه پختلی چې له شربت ګلی سره یې څنګه ولیدل او څه خبر یې وکړي.
شربت ګلی له خیبر پختونخوا سیول سوسایټي سایډ نن ورغلی و. مو سره فاټا والا هم هغه الارچ کې پېښور کې بولټن بلاک کې 22 نمبر روم کې هغه ایڈمیټډ ده. نو مونږ چې هغه له ورلو نو بهر ډېره های سکیورټي او پرله خو مونږ ته بالکل پرمیشن نه ملاوي دو هغه خو چې مونږ څنګه وکړو. نو پہله یې مونږ ته موبایل فون جو اغشتل هغه نه پس بیا ورته مونږ ډېر ریکوست وکړو چې مونږ سیول سوسایټي سایډ نه راغلو او صرف د هغه خیریت معلومو صرف هغه تا ایڈمیٹڈ دنو صرف اغي سره یو 2 منټس ملاوي بو واپس پزو بیا اغي او چې چې کوم میل دی نو لدی خو بالکل پرمیشن نشتا او مالې پرمیشن دا پدې شرط باندې چې تبول صرف دا فلاورز ورکی او واپس پروزي او مانه هم موبایل واغشتو.
تاسو به صرف پیواز ګلون اغي تور کوي او موبایل وزن سره نه وړي او بیرته راوځي. بیا
ما ته او چې ما صرف ولا دا ګلون ورکه دا بو کې چې کوم تاسو دا واپس راوځه ما شربت ګلې سره ما سلام دعا وکړل تپوس پختنه مت اوکل خو یو خو د اغه ډیر های ټمپریچر او اغه ټایم کې ډیر زیاته تبه وا اغه ټایم کې بل اغه روم کې اے سی لګیدل او اغه روم دومره حد ل یخو چې اغه ځان باندې خپل برکې کې ځان کور کړو. ایون چې اغه سره کمبل یا صدر او مرسره نو چې ځان یې کور کړو.
نو تاسو خبرې سره وشولې؟
نو زما سره صرف دومره خبرې وشوي چې اما ته د لویس تاسو کو د ټریټمنټ تاسو مته کو
شربت ګل چې کم دوه وکیلان دي د پاره کار کوي دا د غې نمونه نه دی وخت معلومه
هغه وی چې ماته د غې نمونه نه دی معلوم. بیا ته ما د ټریټمنټ تاسو کو مو ته چې پهله ته ما د تاسو کو چې تاسو ته مسله شته د دلتا هاسپټل ته تاسو ولې راغلی نه وی چې زما ټول سی اړې دي او اسپیشلی د بی پی ماته ډیر زیاته مسله ده ما چې د ټریټمنټ تاسو کو نو هغه مال او څه جواب را نو کومه تی څنګه تاسو علاج دلته کیږي نو هغه مال او څه جواب را ته نو کول
ولې جواب ولې
تاسو ته بده اورم چې هغه نه چې ما ته پوښتنه کول نو هغه به زر هغه چې کوم فیمل چې کوم سکیورټي والا وی نو هغه
پولیس هغه خزینه پولیس هغه ته
دی او جی هغه ما ته دا خبره د دریزل وکړه چې زه یې منې کړم چې تبا د چا د یو قسم خبرې جواب هم نه ورکې چا سره به ته خبرې نه کی
نو دا اوسره ماشوم یا څوک ماشومان ورسره وکنه
هغه سره د وو اتو کالو زیو او په هغه روم کې وسره او په هغه بیټ کې وسره او دو او هلته هغه داسې قسمه څه ټریټمنټ هم نه کېدو.
بیا تاسو د ډاکټر سره خبرې نه وکړي ځکه تاسو د مدني ټولنې خلک یا سیول سوسایټي خبرې تاسو بیا یعنی دغه کم تاسو اندېښنې
هغه ټایم پر ټایم د سره خو ډاکټر موجود نو ډاکټر خو پهلا موجود نو او چونګې ما تاسو وې چې هغه ټول لړ چې دا هغه یخني کې دا نو هغه ځان من خپل برکه را چولې و نو ما سکیورټي والا ته وې چې تاسو دا څوک مهرباني وکړئ دی ته خود سکیورټی ضرورت نه شته تاسو دم لګولې دا ممبرشپ نمبر روړی یا ساده روړی نو هغه ما ته په جواب کې وی چې دا خو زمون کار نه دی
او تاسو یعنی غوښتنه څه ده د هر څه صورتحال لیدو وروسته
هغه څه ترم نه دی کړی چې هغه ته په دادو مغټه سزا ملاويږي یا خو دې له د پاکستان نشنلټی ورته کوم دا هغه حقدار ده نو فرض کړئ دا کار نه کی نو هغه خبره عزت خپل منځ دی ولې چې ال تخ په هيا عزت هغه ټایم پیری
د مدني ټولنې له فعال سنا گزار سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه واوریدله مونږه سبق لچې د روختون له چارواکو سره د نوموړي د داوو په اړه خبري وکړو خو بریالي نشو
د مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو وګي درنو اردوونکو د پیښور لیډی ریډینګ روختون مشر پروفیسر مختار زمان وای تیر کال دوی په روختون کې درویش لکه کسانو ته روغتیایي خدمات ورکړي ول نوموړي تیر ورځ په پیښور کې تر یوې غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل دوی پر روختون بار زکه هم زیات شوی چې لټول صوبی او افغانستان څخه ورته خلک علاج لپاره ورزي دوی وای هڅه کوي ټول ناروغانو ته د وړیا درملنې ترڅنګ نوري اسانتیاوي هم ورکړي تفصیل شبیر احمد جان نور
د لډرډینګ روختون مشر پروفیسر ډاکټر مختار زمان چې د سینې د ناروغو یو ماهر ډاکټر دی وایي چې د دوی په هسپتال د ټولو صوبې قبایلو او بیا د افغانستان د ناروغو هم بوج دی او یوازې په 2015 کال کې دلته خوشه د ویشتلکه ناروغو علاج شوی او دین علاوه هر یو ناروغو سره کم از کم دوا او درې خلک نور هم راځي چې له وجې په هسپتال بوج زیات شي دا خبر دوی په خبر پرس کلب کې د دستوري د ملمتو برستو مشال لیډو سره وکړي
زمونږ په لارې هسپتال په 2015 کې دی کې دریش لکه خلک چې کوم دی هغه او پی ڈی یا ایمرجنسی ته راغلی او پای کې تقریبا یو لک سلور سلویر زرا خلک په اسپیټال کې داخل شیو پاغي کې د سلور سلویر تو زرو خلکو اپریشنونه په اسپیټال کې شیو کال په کال زمونږ په مریضانو کې اضافه راز د مونږ ضرورتونه چې کوم دی هغه د خلکو زیاتیږي نو په مونږ باندې د مریضانو هغه بوج زیاتیږي
نو موږ ویل چې دلته کمې اسانتیاګان لري نو هغه د دومره غټه شمیره برابر نشي کېدی ولی د دوی حسد چې اسپیټال راتلونکي هر یو ناروغه هغه سره راغلی کستا مناسب اسانتیاوي ورکی او د لړکي دوی ځین ګامونه هم پورته کړی دي چې پکې د ماشينونو انوي عملی اخستل هم شامل دي
بد قسمتي زموږ دا دی چې دا سپیټال جوړ شوی د لګي خلکو لپاره دغه شانتي د مسلې خو پلان جوړ کړی دی مونږه اوس هغه ماشينان چې کم پداسې ژوند ته پکاريږي نو هغه مونږه صرف یو نه مونږه دوه دوه پیدا کړی دي چې هغه پراتی چې زموږ پکاري سټاف چې کم نه مونږه ساغسته دي سنو رخلو مونږه فندونه زیات کړ دوايانې ویډیا ور کول چې کوم دی په ایمرجنسی کې راځي هغه 100% مونږ غوښتل ورکو او وسره وسره چې کوم دی داغي هغه ټیسټونه چې دی هغه میډیا کو او هغه له باټرو کې مونږ سامانونه چې کوم دی موجود کړي وي او هغه تل پاتې وي
پروفیسور ډاکټر مختار زمان مشال لیډو ته د هم ویل چې تیر کال د لیډینګ هسپتال د کال بجټ 2 ارب روپے وو چې پکې د ویډیا داروګانو او علاج لپاره 1 کروڑ روپے اخوده شوی وي ولی سخ کال د دوی په وینا د حکومت نه د 4 ارب روپو د بجټ غوښتنه کړه چې پکې د ویډیا دارو درمل لپاره د دوی د منصوبې مطابق 40 کروڑ روپے مختص کړی شوې دي او تمه سرګنده کړه چې صوبای حکومت په دویتا د دوی د غوښتنو سره سم بجټ یا فندونه ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو دغه په شمالي بدرستان کې فوزی عملیاتو له وجې زرګونه طالب علمان له زده کړو محروم پاتې شوې دي په دې کې شانزیب هم یو د چیلو زده کړو به برخه پاتې شوی شانزیب اوس مهال په بنو کې د چای یو هوټل خلاص کړي او د خپلې کورنۍ پالنه کوي تفصیل عمر دراز وزیر را کوي
د شمالي وزیرستان اوسیدون کې شانزیب خان یو لاغ ځوانانو څخه دی چې د عملیاتو له وجې زده کړې جاری و نه ساتلې او د کورنۍ د پالنې په غرض په بنو کې د ډوډۍ او چای هوټل په خلاصولو مجبور شو نو موړې وایي د ښه راتلونکي خوبونه یې لیدل خو چې کډوال شو نو د بې وسۍ له وجې خپل تعلیمي سلسله دوامداره و نه شوه ساتلې
وزیرستان شمولګا خپل تعلیم حاصلولو چې زما چې دمو دوی و داسې پیر د لوښه چې خپل عوامي خدمات وکړم او مو د پور تیر مې تعلیم کړی د وزیرستان شه تیر شم مستقبل خې بینا مې لیدل بولګي نه هغه نو شولا ا دې د وجنا چې مشکو وزیرستان لا کاوند پرشن شي ریښولو او میجو د کډولۍ ژوند سره آغاز ولې دې دا مش کاروبارینه چې زمرا په میرانشاه شي آغا بالکل ختم شو او جدي ما تعلیمي سلسله وا آغا بالکل میش ولا پټه په ودرته
دا شانزه پوینا کلا چې کډوال شو نو د مالی مشکلاتو په وجه د سیمه نور ځوانانو په شان یې زده کړې په ټپه ودرېدلې
تقریبا دوانیم درې کوله د اپریشن کې راکېږي تعلیمي سلسله میج نه بالکل په ټپه بند ودرېده بلکې موږ څه کې ایمیش سمره د خاندان بچون دي د ټوله په ټپه بند ودرېدل 15000 کریا هم میج د کېر پر کوي اونر دا ست طریقہ وانا چې میج خپل تعلیمي سلسله جاری ستل یو آئی دغه ته مجبور شو چې میج نن سبا د چای هوټل وای ستل د مجبورۍ د واجنا
شانزه بوای چې د پشان ډیر ځوانان دي چې د زده کړو نه محروم دي او دولت نه د یو خراتلون کی غوښتنه کړي
میج سمر کلاس ولا ویل متشخپل پاتا دو هغه د غاصه بهر به تعلیم ګرځي کنه او میج حکومت دغه اپیل کی جمیج د وزیرستان چې سمره طالب المون دی بلکې سمره بچون دی دغه د پوره د تعلیم یو داسې ذریعہ جوړه کو بالکل تباہ و برباد شول ویلې چې میچ کلا د اپریشن نه دله متاثرین شولې میج نه تعلیم بالکل پوته شول
دولتي شمیره تر مخ حاضر بیا زب عملیاتونه د شمالي وزیرستان تقریبا 15000 زکونکو تعلیمی سرگرمی اغیزمنې شوه چې د زکونکو په وینا سیمه ته تر نیمایي کډوالو واپسای نه پس هم د میرانشاه او میرعلي کالجونه لا هم د زده کړو لپاره خلاص شوي نه دي خو د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي اوس په سیمه کې د صحت تعلیم او نورو ترقیاتی کارونو په یو شمیر پروژو کار روان دی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اونکو د قبایلی سیمو په اړه تاسو لپاره دوه نور رپورټونه هم لرو د قبایلی سیمو خیبر مازور کډوال ګیلمن دي چې ورته پام نه کیږي او حقوقونه نه ورکول کیږي دوی وای په جګړو او ناامنیو کې ژوبل شوي او مازور شوي دي او په بے وسۍ کې ژوند تیروي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورته په باړه کې د کسب زده کولو مرکز پرانیزي او د هیواد د نور وګړو پر سیر ورته حقوقونه ورکړل شي فرحات شینواری نور تفصیل سره
د خیبر جنسې د باډې متاثره شوی مازوران وایي چې دوی د عامو روغو کډوالو نه ډېر ځپل شوي دي دوی وایي په سلګونه کسان پکې پیدایشي مازوره دي او ځینې پکې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت مازوره شوي دي خو دوی ته خپل حقوق نه ورکول کیږي د باډې د مازورانو د تنظیم یو مشر عبدالله شاه پریدی د خپل حقوقو په حق لا مشال ریډیو ته وایي
بڑے تعداد ہو تقریباً 5000 کے دے اور امنگ سرا چوین تقریباً 3000 پیری بیوی اے رجسٹر دا صدا ہو چستر گا نشتا چا پخے نشتا چا لوسونا نشتا تے پ مختلف اری موزور کیا دی کنا مٹر گلے پر لو دل جی دیو مرکٹو بند لگے دل دیو
او یو بل مازورتن ایاز اپریدی وویل
اس میں دی حکومت نا فرسٹ دی ہیلتھ اگا کو مطالبہ کو دو ما دی ایجوکیشن مصر دا سے مازور دی وسن دی مصر دا سے فامونا پروت دی پ رازونی وسم شتا د چا مولا مرګری وروړي ری چې غو تعلیم پری خیره دغه وجنا چې غو سره د خرچې څخه بندوباس نشته ری لکه ماټر ګولې کمر پریوتی ری پدا کې داسې زنو نام شته ری مصر ودا سه مزدور مو شومون شتا چې دونه دونه په خیم تنه کټ شوی ری
او د تیرا میدان یو مزدور دلبر پر دی وای چې د امنیت ځواکونو سره د وسلوالو پر ضد د جګړې په وخت یو پخا کټ شوی خو اوس ورته څوک پام نه کوي
مو پخا کټ شوی رو مدد می کا ولو پوس پا پریشن کے وسته موسرا حکومت طرف ایت سین دود مدد نشتا سنگر کے یمو پخا بس ولگے دا پکے
د خیبر جن سید باڑی د مزورانو د شکایتونو په حق له مشکله د یاد سیمنه د کمی سملی غړی نصر خان پر دې سره خبرې وشوي نو دوی ویل چې د دوغ مزور کسانو د سکل زی هنر مرکز او د سنورو سہولتونو لپاره ما په فاټا سیکریټ کې چارواکو سره خبرې شوې دي او دغه مرکز بور لا په باډه کې جوړو فرحات شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو تاسو غواګی درنو اوردونکو د شمالي وزیرستان د خیبر قبایلی سیمو په اړه تاسو رپورټونه واوریدل او ذکر میته د کورمی اوسیدونکو او د زدکونکو سازمان مشر وای په تیر کلونو کې په سیمه کې ډیر زیات سرکاري خونځي بیا ارغول شوی یا ودان کړل شوی خو فعال نه دي د دوی په خبره زیاتره سکولونه په بره کورمه کې دي او د نه فعالیدو یو وجه دا ده چې پکې استادان نه دي مقرر کړل شوی د سیمه اوسیدونکو د نور د ستونزو په اړه تفصیل د تاریخ ورغزی په رپورټ کې ورو
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز مشال رډیو ته وایي دا د حکومت نه اهلی ده چې سکولونه جوړ کړي دي خو استادان بیا ورته نه دي ورکړي. دوی ویل هلته د تعلیم پرمختګ لپاره ضروري دی چې دغه سکولونو ته زر تر زره استادان ورکړل شي او فعال کړي.
د دې به هیڅ فائدہ نه وي لکه دا یو بلډینګ جوړ شو او هغه بلډینګ بس داسې نه هغه کې ماشومانو ته څه ملاویږي، یعنی نه څه فائدہ د هغه خلکو ته ملاویږي، د حکومت ته هغه خپل ځای کوي فنډ نو پکار دا دی چې دته د استادان ویر کړل شي.
موږ چې کله د تعلیم محکمې یو مشر له اشرف علي څخه وپوښتل چې دغه سکولونه تر اوسه ولې نه دي فعاله کړی شوي نو هغه مشال لډیو ته وویل د دې لپاره ضروري دی چې د نوو استادانو بړتي وشي او دا د دوی په اختیار کې نشته. اشرف علي وایي په سیمه کې سکولونو د فعاله کېدو لپاره د نوو استادانو بړتي خبره بار بار د خپل مشرانو په نوټس کې راوستلې ده. بھرتی خبر ہمیں چکا د کامی سملی گڑ ساجد حسین توری تاڑان دیکھا نو حق مشال لڈیو تو دغستنزا خبر ول لا پارا دودی کوشش روان دے
1800 ایڈورٹائزمنٹ کو اگریکلچر تباہ ویرکو ویرکو استاذان اوس هم ډیر زیات کمای نه اوس 1800 کې څه کوم دي د کی 301 پښتونې مو دي ریکوار می او والا د کی 301 پښتونې سره راشي 301 پښتونې سره کوم څه ډیر نه یم مدلارې ته سنټر اپر لوور دروړ کې سره څه بشو بشي کنه.
ساجد حسین توري په خبره پټوله قبایلی سیمه کې چې د کال 2002 را پدې خو نوې برته نه ده شوی دا وخت له 30000 څخه زیات د تعلیم او صحت په ادارو کې د استادانو او ډاکټرانو ضرورت دی. تارق ورغزه مشال ریڈیو پہ خبر
دا مشال ریڈیو دا
نیویارکر مجلې د پاکستان او هند اړیکو خرابېدو له کبله د فلمونو او پر هنري صنعت د اغیز موضوع څېړلې. مجله مثال ورکوي چې د هندي فلمونو جوړونکي مشهور ډایرکټر کرن جوهر نوې فلم نندارتون ته وړاندې کړل شو خو نوموړي تر دې مخکې د خپل فلم په خپرولو له سختو ستونزو سره مخامخ شوی وو ځکه چې په دې فلم کې یو پاکستانی اداکار فواد خان کار کړی. اوس کرن جوهر ژمنه کړې چې نور به پاکستانی هنرمندان په خپلو فلمونو کې نه کاروي. د لیکنې نورې برخې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
نیویارکر مجلہ لکھی 13 اونے دا ہندی او فلمونو جوڑون کی کرن جوہر نے وی فلم اے دل ہے مشکل نندارے تا وڑان دکڑل شو خو جوہر اس شمنا کڑی چی نور بالا پاکستان او نرمندان پا فلمونو کی ناخلی. مجلہ لکھی پر دغا فلم یو خلاسی ہندی سیاسی گند مہاراشٹرا نو نرمن سنہا یا ایم این ایس او پلویانو اے تنقید کولو چی ولی پا کے پاکستانی اداکار فواد خان کار کڑی دی. دین پزینو ریاستنو کے سینما گانو ویلیو چی دغا فلم با نخودل کی گی. مجله پختنه راپورته کوي هغه څه وجوهات ول چې کرن جوهر له پاکستانیو اداکارانو سره د کار کولو نه توبګار شو. مجله لیکي پرستو کلونو کې په کلتوري کچا د پاکستان او هند ترمنځ کار زیات شوی. په پاکستاني او ټي وي چینلونو اشتهارونو کې د هندي فلمونو ستوري راځي. د غشان د موسیقي په پروګرام کوک سټوډیو کې هم د دوانو خواو سندرغاړو په ګډه کار کړی دی. بیا پاکستاني او ډرامو په هند کې ډېر مقبولیت ترلاسه کړ او د ډرامو اداکاران په هندي او فلمونو کې ولیدل شول. په فروری کې د دلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې په کشمیر کې د هند رویش خلاف د زده کوونکو یوې ډلې مظاهره وکړې چې د هندو قوم پرست ډلې له جوابي کاروایي سره مخامخ شول. له دغه پیښې سره په تړاو پولیسو کشمیر پلوه مظاهره کوونکي ونیول او هندو قوم پرست ګوند بھارتیا جنتا پارٹی یا بی جے پی د دغه ګام ملاتړ وکړ. د ګوند یو مشر ویل د قوم خلاف ناری وهونکو خلاف به سخت کاروایی کیږي. مجله د یوې انګریزي هندي ورځپاڼې د وایر د ایډیټر سدھارت ورد راجن لخلی لیکي دا ول زل وو چې بی جے پی د قوم پرسته سخت جذبه د سیاسي آلې په توګه استعمالولو لزوره خبره شوه. همدغه جذبه سو میاشتې وروسته له پاکستان سره په خراب اړیکو کې وکارول شوه چې په کشمیر کې پر هندي او سرتیرو د وسلوال برید پس هند د پاکستان په اړه سخت دریځ خپل کړ او د ترهګرو په مرسته کولو یې تورن کړ. مجللی کی دغه کم پرستی د فلمونو سنت ته هم غزیدا او ایم ان ایس تر دغه وسلوالی حمله پس پاکستانی او اداکارانو ته له هوا د وتلو ویل. مجله د یونیورسيټي اف لندن د هنري زده کړو استاد منیشی تاداس لخلی لیکي د ایم ان ایس او شفسینا په شانډلو مخکې هم د فلمونو سنت پنخه کړی دی. مجللی کی کرن جوهر په دې شر دغه فلم خپرولو ته پرې خدل شو چې نور په پاکستانی هنرمندان دغه په فلمونو کې کار نه کوي او دا چې هغه به د پوز د خیر خیګړې فند ته د 1 ملیون ډالر ډالرو زیاتې پیسې هم ورکوي. مجله لیکي پر پاکستاني او اداکارانو بندیز د جنوبي ایشیا د دوو هیوادونو ترمنځ د سړې جګړې د نوې لړۍ ښکارندوی کوي. نیویارکر لیکي له ایم این ایس سره د کرن جوهر موافقه یو خطرناک مثال کې خود چې سیاستوال د وسلوالې حمله په پلمه په هنر اغیز کول شي.
ملیا میرزاده وچې د نیویارکر مجلې د یوې مقالې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کول. درنودونکو اوس وخت شوه دی د ماسپخین یو نیمه بجه. ملیا میرزاده نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان اطلاعاتی ټیکنالوژي ریاستی وزیر انوشه رحمان وای وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې د پنما اسنادو قضیه په اړه فیصله زرو شي او ولس له رښتیا خبر شي. تیر ماښام نوموړي د وزیر اعظم له سلاکار بیرستر ظفر الله خان او د پارلیمان له غړي دانیال عزیز سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دوی په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم جواب داخل کړی دی. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنې فعال سنا ګلزار داوا کوي د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د بستر افغان کډوالې شربت ګلې سم درملنه کیږي. نوموړي تیر ورځ د شربت ګلې پوښتنې ته ورغلی و. سنا ګلزار تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل شربت ګلې ته پولیسو ویلي چې له هیچ چا سره د خبرې نه کوي. پولیسو او د هسپتال انتظامی لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا منصرې هزاره پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ سرنختې وروسته یونیورسټي د نامعلومه مودې پورې تړل شوې ده. د پوهنتون د وایس چانسلر مرسیال نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. په دغه پیښه کې دوه زده کوونکي وژل شوي ول. افغان چارواکي وایي د کندوز په پرونو عملیاتو کې د ملکي وګړو مرجوب لپاره لټنې کوي. تیر ورځ په کندوز کې د نیټو او افغان ځواکونو په بمباری کې خواوشا ډیر سولسی وګړي، درې افغان او دوه امریکایي سرتیري وژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د کندوز په بمباری کې د وژل شوو لسی وګړو لپاره د انصاف غوښتنه کړې. د دې ادارې د جنوبي ایشیا څانګې مشر چمپا پټیل تیر ورځ په بیان کې وویل د نیټو او امریکایي ځواکونو لخوا د بشري حقونو سرغړونو په خوانو پیښو پلټنې هم نه دي شوې. نن سهار په هلمند کې د بم په چاودنه کې د آریانا ټلویزیون خبریال وژل شوی دی. نعمت الله زهیر سهار د لخکرګا په دویمه حوزه کې د عملیاتو سیمې ته روان و چې د سړکګاډۍ بم خخ بم چاودنه وشوه او نوموړی ووژل شو. د لندن اعلی عدالت فیصله کړې چې د پارلمان غړي باید رای ورکړي چې آیا برېټانیا کولی شي چې له اروپایي ټولنې څخه د بیلیدو بهیر پیل کړي او که څنګه. او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي داسې ښکاري چې له لیبیا څخه تللو دوه ماتو بیړیو ډوبېدو په پیښه کې تر 240 پورې کسان په اوبو کې ډوب شوي دي.
ملی حمیر زاده وچې د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريالي راوی اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوست دی او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
اکسپرس ټریبیون رسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان دا تاریخ لري چې د مخنیوي وړ حادثونه سسته کړنه نه ده ترلاسه کړې. دې لړکې د کراچۍ د لانډي پر ریلوې سټېشن د ریلګاړو د جنګېدو پیښه یو بل یادونه ده. درې زیاتوي چې تر اوسه پورې د پیښه کې شل کسان وژل شوي او څلوېښت ژوبل دي. په ابتدایي رپورټ کې دا خبره مخې ته راغلي چې د ریلوې سټېشن افسرانو غلطۍ سره زکریا او فرید اکسپرس ته د راتګ اشاره ورکړې شوې وه. د څه له وجې دواړه ریلګاډي وجنګېد. ادارې وړاندې لیکي په تېرو 12 میاشتو کې ریلګاړو دا درېمه پیښه ده. دې باوجود دې لړکې د چارواکو لخوا دې اړخته ډېره لږه توجه ورکړې شوې ده. ادارې زیاتوي چې پاکستان هغه مرګ ته چرته چې په دې نږدې کلونو کې د الوتکو د غورځېدو دوه غټې پیښې وشوې خو څه بدلون ونه کتل شو. دا شان په سبونو د فیکټریانو کارکوونکي وسوځېدل خو لږ کوشش هم نه دی شوی چې په ایمرجنسي کې هنګامي لارې وي او د اور د مړ کولو لپاره انتظامات. ادارې وایي هر حکومت د بل نه پس دا خبره کوي چې د ټرین نظام به ښه کوي. کوو کتل شي همدې نظام تر لاندې د پولی ها غاړه په هند کې خلکو ته اسانتیاوې ورکړې دي. په همدې موضوع ډان رسپانه خپلې درې کلی کې چې د ریلوې وزیر د ریلګاړو په ډرایورانو تور لګولې چې هدایاتو باندې عمل نه دی کړی. د لړکې اعلی چارواکو له پکار ده چې داسې پیښو مخنیوي لپاره زیات نه زیات احتیاطي ګامونه خپل کړي. ادارې په وینا چې د ریلوې وزارت د ریلګاړو سامان او بنیادي ډانچه وګوري چې په ریلګاړو کې خامیانې په ګوته شي. بل د انګریزانو د وخت د ریل د نظام لپاره د یو جدید پروګرام ضرورت دی. د لړکې ځینې اقدامات اوچت شوي هم دي خو رفتار یې کم دی. ادارې اخیری کې لیکي چې پاکستان کې د خلکو تګ راتګ لپاره ریل یو مهمه ذریعه ده. پاکستاني کام د یو کم نرخ والا مؤثره او د ټولو نسیات کې محفوظه د تګ راتګ د نیټورک مستحق دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د چترال په ګودامونو کې خراب شوي د لکونو روپو غنم بیلولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. ادارې وایي ژمی بارانونو او په خاص توګه د واورې ورېدو په موسم کې لواریټا بندېدو له وجې چترال او په نورو سیمو کې غنم د مخکې نه ورسول شي، خو داسې ښکاري چې په تېرو کلونو کې د ضرورت نه زیات غنم رسول شوي دي چې اوس هغه خراب شول. ادارې زیاتوي اګر چې دې لړ کې احتیاطي ګامونه ځکه کامیابېدی نه شي چې چېرته د غلطۍ نه د ضرورت مطابق غنم ورنه کړی او سپلای یې کمه شي، خو په دې حالاتو کابو موندلو لپاره ضروري ده چې د لواری ټینر په جوړولو کې د څنډه کار وانخیستی شي چې هر موسم کې د ضرورت شیان په رسولو کې مشکلات نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیملاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقاله ته کتنه لرو. د فارن پالیسۍ مجلې یو رپورټ ویلي د اف 14 جنگي الوتکو جوړونکي کمپنی ویلي اوس به له هندي شرکت سره په همکارۍ الوتکې نه جوړوي. په هند کې ځینې خلک د هغه الوتکو اخستو مخالفت کوي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي ایران د تیلو او ګیس لوی ذخیرو لرونکو هیواد دی، خو له ډیر مودې راهیسې د غربي نړۍ شرکتونه د هغه هیواد د انرژي په سیکټر یا څانګه کې پانګونه کول نه غواړي. د دواړو لیکونو مهمه برخه درته منور شاه وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي په هند کې د امریکایي اف 14 جازونو د اخیستلو مخالفین وای هیواد ته یې د لړ کې په امریکا دومره تکیه نه ده پکار، ځکه چې په 1990 په لسیزه کې امریکا پاکستان ته هم د دغو جازونو د ورکولو سودا بنده کړې وه. په هند کې ځینې خلک بیا دا نظر لري چې د اف 14 جازونو جوړونکو امریکایي کمپنی د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ نه ګټه پورته کول غواړي. د مجلې په وینا په هندوستان کې بیا څه خلک دا نظر هم لري چې پاکستان سره لا لوړاندې اف 14 جازونه شته، نو هند په دغه جازونو ترلاسه کولو کې هیڅ جنگي ګټه نشي کولای. خو مجله لیکي دا فکر لرونکي خلک په دې نه دی پوه چې نوې اف 14 جنگي جازونه په ډېر نوي او جدید ټکنیک جوړ دي او له پخوانی اف 14 جازونو ډېر وړاندې او قوي دي. په هند کې څه خلک بیا سوچ کوي چې امریکا هند نړیوال قوت جوړول هم غواړي او د دوی په نظر پاکستان سره هم د سیمایز توازن لپاره نږدې تعلقات قائم ساتي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د خپل لانجمن اټمي پروګرام له وجې د ایران د غربي نړۍ سره تعلقات تر ډیره وخته کړکیچن وو چې په نتیجه کې یې له دغه هیواده د تیلو غربي کمپنیانې وتلې وې. ایران په ټوله نړۍ کې د زیات ګیس د ذخیره لرونکو دویم هیواد دی او داراز د تیلو د زیاتو ذخیرو لرونکو هیوادونو په فهرست کې په څلورم نمبر دی. تهران هڅه کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د توانایي په برخه کې 200 ارب ډالر سرمایه کاری وشي، خو ورځپاڼه لیکي چې د مغربي نړۍ ټوټل نومې کمپنۍ په 2010 کال کې په ایران کې د تیلو پیداوار بند کړی دی. داراز سټیټ آیل نومې کمپنۍ په دغه هیواد کې د 2011 کال راهیسې د نشت برابر موجودګي لري. دوی د نورو مسلو نه علاوه د تهران د کار کولو د شرایطو سره هم متفق نه وو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال رادیو ته تاسې غوږی درنو اوردونکو، تاسې کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې ونیزې خبرونې دا شاندار پوټونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم تاسې لوستلی شئ، کتلی شئ او اوریدلی هم شئ. کزی ته څنګه تاسې چرې د خپل شخصي فیسبوک پاڼه یا ټوئیټر پاڼه لري، نو هغه د لارې هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او تاسې د سیمې او د نړۍ تازه حالاتونه ځان خبرولی شئ. ساسې پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم. افغان چارواکي وای په قندوز کې په قندوز ولایت کې د ناتو او افغان ځواکونو هغې بمباری په اړه پلټنې کوي چې تیره ورځ پکې د وسلوالو په ګډون شاوخوا دیش ولسی وګړي درې افغان او دوه امریکایي سرتیري وژل شول. د افغان ولسمشر دفتر او دفاع وزارت بیګا وویل وسلوال د ولسی وګړو کورونه د سپر پر توګه کاروي. طالبانو د پرونی عملیاتو په اړه لاس نه دی ویلي. ملالی بشیر نور تفصیل سره.
افغان حکومت یو پلټونکی ټیم جوړ کړی چې معلومه کړي چې کملکیان د کوم اشتباه له کبله وژل سوي وي، عاملین به له قانوني چلند سره مخامخ سي. د جمهوری ریاست ارګ اعلامیه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې د افغانستان دښمنانو استوګنځایونه ځانو ته سپر کړي دي چې په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول یو شمیر ملکیان وژل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وان تورن جنرال دولت وزیری ویل چې د پنځشنبه د ورځې عملیات د افغان ځواکونو د ځانګړو قطعاتو لخوا د بهرنیو سلاکارانو په مرسته وسول چې پکښې د طالبانو د ګروپ مشران او ځینې قومندانان یې وژل سوي او نیول سوي دي.
د عملیاتو په نتیجه کې د ملا ضیاء الرحمن متقی ووژل شو. د ده سره په څنګ کې ملا منصور، قاری محمد یار، قاری بلال، قاری جمال او قاری احمد سیار، دا هم چې سر ګروپان وو د طالبانو، دا هم ووژل شو.
وزیر زیاتوي چې څلور نور د طالبانو کسان د ملا زمیر بای او د هغه د زوی صلاح الدین په ګډون نیول سوي دي. دی وایي د دې عملیاتو پر مهال د افغانستان د ځواکونو د ځانګړو قطعاتو درې سرتیري هم وژل سوي او اووه نور ټپیان سوي دي، او دوه د قاتل ملاتړ ځواکونو سرتیري هم وژل سوي او دوه نور یې ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر له خولې ویلي چې په دې عملیاتو کې څلور امریکایي سرتیري ټپیان سوي دي. جنرال دولت وزیری وایي چې د مخالفانو له سخت مقاومت وروسته د دې عملیاتو پر مهال له هوایي قوې څخه هم کار واخیستل سو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ملکي تلفات رامنځته سوي دي او آیا د مخنیوي امکان یې نه و، وویل چې د دې پیښې اساسي علت د وسلوالو مخالفانو لخوا له استوګنځایونو څخه استفاده ده چې ملکیان د سپر په توګه کاروي.
چې ما درته وویل چې یوې نیول شوی او یوې وژل شوی دی، د دوی کورونه په همدې سیمه کې وه او په خپل کورونو کې قرارګاوې جوړې کړې وې.
د سیمې اوسیدونکو پرون د قربانیانو مړي د احتجاج لپاره د کندوز د والي د دفتر مخې ته راوړل. د کندوز ولایت یو مسؤل محمد یوسف ایوبی او د پارلمان یو غړي معلم چاري دواړو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په جګړه کې یو شمېر ملکیان وژل سوي دي خو له تفصیله خبر نه دي. د کندوز د روغتون مدیر ډاکټر محمد نعیم منګل ویلي چې د یو سړي او یو کوچني مړي او شا او خوا دیرش ټپیان چې پکې کوچنیان او ښځې هم شامل دي دغه روغتون ته ورول سوي دي. د ناتو ائتلاف ویلي چې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه خبر دی، خو پینټاګون یا د امریکا وزارت په دې اړه جواب نه دی ویلي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو، د خبرونې په پیل کې مو د سره ژمنه کړې و چې ونیزه خبرونه جمهوریت هم تاسو لپاره په روانه غړي کې لرو. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د تحریک انصاف په مشرۍ د درغلۍ او حکومت ضد احتجاجي لاریونونه او مظاهرې د پاکستان پر ډیموکراسۍ یا جمهوریت څه اغیز لري. له دې به هم خبر شي چې واکمن نون ډلې ولې د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کولو اعلان ونه کړ او بلاخره یې عدالت دې کار کولو ته اړ شو. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د تحریک انصاف وروستي احتجاجونه او د ناستې پلانونه د هیواد پر جمهوریت څه اغیز لري؟ آیا احتجاجونه، مظاهرې او ناستې جمهوریت لپاره ګټورې وي او کتاوانی؟ د تحریک انصاف احتجاجونه د پاکستان جمهوریت ته ګټه رسوي او کتاوان؟ بلې خواته د واکمن مسلم لیگ نون په حکومت کې څه کمزوري دي؟ حکومت ولې د پاناما اسنادو په معامله د اپوزیشن له وینا سره سم پلټنو ته نه حاضرېده؟ همداراز آیا عدالتونه دا واک لري چې په یو ښار کې یوې ډلې یا ګوند ته د مظاهرو اجازه ورکړي او یا یې له لاریونونو او احتجاجونو منع کړي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت.
اوریدونکو، څو ورځې مخکې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هیواد له نورو برخو څخه تر اسلام آباد د احتجاجي لاریون او بیا په پلازمینه کې د ناستې اعلان کړی وو. عمران خان ویلي ول چې دی به د دې احتجاج له لارې د هیواد وزیر اعظم میاں نواز شریف د درغلۍ په اړه پلټنو ته هڅوي او یا به یې استعفا ته اړ کوي. بل لوري ته حکومت په راولپنډۍ او اسلام آباد کې د قانون 144 ماده یا دفاع لاګو کړه او تر دوو میاشتو یې پر احتجاجونو بندیز ولګاوه. د اکتوبر له پای څخه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو هڅې پیل کړې چې پکې د ګوند یو شمېر پلویان ونیول شول او بیا چې له خیبر پښتونخوا څخه د وزیر اعلی پرویز خټک او صوبایي کابینې وزیرانو په مشرۍ احتجاجي قافله د اسلام آباد لوري ته روانه وه، نو له صوابۍ انټرچینج سره نږدې ورباندې پولیسو اوښکې تویونکی ګیس وپاش او تاوتریخواله هم وشو. تر دې وروسته د پاکستان سپریم کورټ چې د پاناما اسنادو په معاملہ د پلټنو اعلان وکړ، نو عمران خان هم خپل ناستا منسوخ کړه او احتجاج یې وځنډاوه. دا هم د یادونې وړ ده چې عدالت هم په هغه خار کې د اوږدې ناستې نه کولو وینا کړې وه. نن په جمهوریت خبرونه کې د تحریک انصاف احتجاجونو او لډیموکراسۍ سره د دې د تړاو او پر هغې یې د اغیز موضوع څېړو، خو لومړی باید دا قانوني نقطه روښانه کړو چې آیا عدالتونه دا حق لري چې پر مظاهرو بندیز ولګوي یا ورته اجازه ورکړي او که څنګه. په پیښور کې د قانوني چارو پوه او سیاستوال شهاب الدین خټک وایي دا سمه ده چې د مظاهرو په اړه د عدالت امر زیاته سیاسي بڼه لرله، خو عدالتونه دا قانوني حق لري چې کله د خلکو ژوند اغیزمنیږي نو داسې فیصله یا امر وکړي.
دا چې انتظامیه خو کچا ورته نم وی ویلی، نو هغه د 144 لګولای شي په یو جلسه باندې لګولای شي. زما په خیال سپریم کورټ یا های کورټ چې ده دوی ته یو آئینی پیټیشن جمع کړی شي د پاکستان د اولس د ګټي یا دغه د نقصان سره تړلي، نو هغه پاره کې یو فیصله کولای شي. ګو چې دا کمې مسلې کې چې دی دا فیصله وکړه، نو دا خالص تن سیاسي مسله وه، خو دا یو لوی بحث کړی. بهرحال بیا هم های کورټ یا سپریم کورټ سره دا اختیار شته که یو اړخ ته هغوی په خپلو حکمونو کې دا څرګندونه کړې ده چې احتجاج کول د هر وګړي بنیادی حق ہے. نو بل اړخ ته هغوی بیا دا هم ویلي دي چې احتجاج دا معنی هم نه ده چې یو سړی دا وایي چې زه به دا ټول خار بند کړم او بچی به سکولونو ته نه ځي، عدالتونه به بند وي، دفتر به بند وي او زما به قبضه وي. نو زما په خیال دا فیصله ګو چې سیاسي اړخ یې ډېر زیات حاوی ده، خو په خپل مغز کې په خپل بنیاد کې دا عدالتونو سره دا اختیار شته.
د خټک په خبرو کې دا روښانه شو چې پر مظاهرو او ناستې د بندیز په اړه د عدالت پریکړه قانوني حیثیت لري. اوس دې ته راځو چې د تحریک انصاف پخوانی او اوسنۍ مظاهرې او ناستې د پاکستان جمهوریت لپاره څه معنی لري او څه اغېز ورباندې لري. د باچا خان پوهنتون استاد او د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه محب وزیر وایي د نظر اختلاف، پیاوړی اپوزیشن او احتجاجونه د جمهوري نظامونو برخه وي، خو دی د عمران خان پر کړنلار او احتجاج نیوکه کوي.
جمهوریت خو داسې په هغه کې جلسې، جلوسونه، درنې، غوښتنې، مطالبات دا خو وی خامخا د جمهوریت خواهش ګڼل کېږي، او خو مضبوط اپوزیشن چې وی نو جمهوریت مضبوط هم وي، جمهوریت خپل کار هم په صحیح توګه کولای شي او انساني حقونه او د عوامو د ولس حقوق او مسائل وکی حکمرانان پکې اوري. هم موجوده د عمران خان د درنو ته، جلسو ته چې موږ پاکستان د جمهوری یا د احتجاجي تاریخ ایم آر ڈی تاریخ ما په خیال سونه لوستی دی او سونه مو ویلی دی، هغه ډېر مؤثر تحریک وو. او یا بیا د اظهر خان د تحریک استقلال چې کوم جلسې جلوسونه دلته خلکو لیدلی دي، هغې په نسبت باندې د عمران خان دا رویه چې کومه ده داسې ګڼي مونږ ګڼو چې جمهوریت ته د فائدې باعث نه ده بلکې د تاوان باعث ده.
وزیر وایي د عمران خان په مشرۍ د احتجاجي ناستو ستونزه دا ده چې دا نظام او د خلکو ورځنی ژوند اغېزمنوي.
د عمران خان درنې چې کومې دي هغه داسې دي چې اوس دا تېر دغه درنې نه علاوه هغه مخکې هغه تقریبا شپږ شلې ورځې وه. نو زه چې کله هم اسلام آباد ته تللی یم او هلته ما د اوا غریب کس خلکو نه دی ټیکسی ډرایور نه دی نورو کسانو نه تپوسونه کړی دي نو هغوی د دې نه خوښ نه دي. هغه وایي چې زمونږ په روزګار زمونږ په مسایلو کې اضافه کړې ده او مونږ ته څه سم کړی نه دي. او بل دې هغوی د مطالبې داسې مطالبې وي چې یا خو په عدالتونو کې آلریډي هغه باندې عمل پروسیس وي او روان وي او یا بیا مثال هغه د پارلیمنټ د حل کول وي پارلیمنټ کې ټول پارټۍ ورته ناستېږي او دوی ته رابلي چې دلته راشي مونږ سره ډسکشن وکړي مونږ درته رایو مونږ درته ناست یو. خو دې خامخا روډونه او بیا د ښارونو د بندولو د کومې دمکیانې دي او کم عام پرې ما په خیال دا ټول سیزونه خراب دی جمهوریت دی لکه ډېر کټپتلی جمهوریت دی مونږ داسې ووایو د دې هم جمهوریت نه هم د پاکستاني اولس د محرومه کولو یو
د پېښور پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک وایي د پاکستان جمهوري نظام له پخوا راهیسې کمزور دی نو داسې احتجاجونه چې نظام اغېزمنوي ګټور نه وي.
عمران خان رول چې دی دې وخت یو کوچوالونه راپورته کېږي نو هغه بده خبره ده خو چې دا درنو ته کسې لاړې شي او بالکل سیستم ودرئ چې صرف نیم ګرما هر څه ما صرف یو ځای نوی سره سیستم کې تا اصل کمزور دی نورم کمزور شي او نورم کمزور شو نو اې کې مسله دا راوځي دي اعتراض کول مسلې راوچتول حکومت غلطي نه پګوت کول دا پکار دی نورم پزور کول شي جمهوریت خو دا دی د ټولر سیندې جمهوریت خو بنیاد دا دی چې پلورالټی دا چې ير ډېر زیات رائے کې دی کی غلط او ټیک تصور د مختلفو خلکو مختلف وي نایي چې یو بحث مباحثه وي کوشش کوي چې خلک یو ورته رایه کړي چې یو نیتي نو الیکشن په ذریعه به اخر کې فیصله کوي او څه قانوني جوړ کړي هغه په لاره کوي. عمران خان مسله دا ده چې هغه عدالت ته وایي چې د ما د منځي فیصله ته ونه کړم د عدالت په غلط شو او چې ما د منځي کړو د عدالت عظیم شو.
د قانوني چارو پوه او سیاستوال شهاب الدین خټک په پاکستان کې د ولسی مظاهرو تاریخ ته ګوري او وایي د هیواد پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د سوشلزم په نوم ولس ته تحرک ورکړ خو بیا یې سرمایداران او ځمکوال له ځان سره ملګري کړل او دی وایي چې پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاء الحق د شریعت په نوم ولس ته تحرک ورکړ خو تاوان یې ورساوه.
سوشلزم د ژوند د پیرولو یو ډېر ښه نظام دی او بدو صاحب دلته یو سوډو سوشلزم آواز پورته کړو او بیا یې جاګیردار سره میدار ځان سره ملګري کړو او هغه طبقه چې د چا خلاف یو انقلابي عمل کېدای شو نو هغه نظریه بدنامه کړه. ورپسې بیا ضیاءالحق چې د شریعت او د دین او د مذهب خبره وکړه خو د هغې برعکس د امریکې یو ایجنټ وو د په وخت کې د شریعت هیڅ نه وو نو هغه د مذهب نوم بدنام کړو.
خټک وایي د تحریک انصاف په مظاهرو کې د پاکستان د احتجاجونو دود یا کلتور ته تاوان ورسید.
په ټوله نړۍ کې تاریخي توګه باندې د ولس سره یو حق وي او هغه د یو پرمن احتجاج حق وي چې هغه د ظلم جبر یا بې انصافۍ خلاف احتجاج کوي. د یو خاص نظریې لاندې په پاکستان کې د ولس د بیدارۍ او دا غي د مزاحمت او د احتجاج چې کوم عملو هغه ته ډېر لوی د څور سواله او اوس هم ته داسې ښکاری چې یعنی نظام بدلول یا د ظلم خلاف را پاسېدل خو لری خبره ده چې اوس په پرمن احتجاج ته هم د چا ځل نه کیږي. نو عمران خان چې دا د حکومت خلاف څه کوي د دې حکومت ته بیا څه نقصان کیږي یا نه او د پاکستان ولس ته د دې جمهوریت نظام ته د دې مزاحمتي سیاست ته هغه ډېر لوی نقصان رسولو او مسلسل رسۍ لګیا دی.
شهاب الدین خټک زیاتوي چې بل ستون زده ده چې عمران خان خپل احتجاج سم پلان کړی نه وو او بیا یې ملتوي کړ چې دا ښه عمل نه وو.
یو داسې سیاسي لیډر چې هغه ځان ته لیډر وایي د یو دومره لوی پارټۍ اغه راهنمایي کوي او دا اغه حالت دا وی چې اغه یو دومره لوی سیاسي عمل شروع کی بغیر د سوچ تا یا د بغیر د سپوهینا او بیا اغه په دویم درم ځل دی دا چې دی هغه بیا ملتوي کی.
خو که د پاناما اسنادو یا درغلۍ معاملو ته ولیدل شي نو دا خو یوازې عمران خان نه دی چې د پلټنو غوښتنه کوي. د پاکستان نورو اپوزیشن ګوندونو هم د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ غړو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی دی چې د پاناما اسنادو قضیه باید روښانه شي. په دې ترڅ کې آیا د عمران خان دریځ له جمهوري ارزښتونو سره سم نشي بلل کېدی او که څنګه؟ پوهاند ډاکټر اعجاز خټک وایي د ده د خبرو موخه دا نه وه چې ګواکې مسلم لیگ نون سم غبرګون ښودلی او یا یې د اپوزیشن غوښتنې منلی دي. دی وایي دا رښتیا دي چې په پاکستان کې پر سیاسي ګوندونو د درغلۍ تورونه پورې کېږي. د ده په اند حکومت هم غوښتل چې وخت تیر کړي او پر دې معاملې اقدام ونه کړي.
دا پاناما دا کسی آفشور کمپنی یو ایشو دے اور دا جنڈے ایشو دے اور دا صرف وجرم کا سمون لمٹ کلو نوکی کے دے ایک بار اٹل سپور اس انکاک اس کی گاؤں نسوا لیکن اس لیے اپوزیشن کے صرف ناغوالی نور پا پاناما لیس کے ایک آدیش کا چی چاسم کری خوشی رس طریقے سر نواز شریف کرو نسو اور نواز شریف دا دا گلے چی طریقے سر دا خبر اخوا دے خواشی اتا دا نو چاکے غلادیش کا ولا بل خاتم دا دیو زینو کدا سی دا دی چې دا کو دی شروع نه پرې شوی چې عدالتي کاروایی شروع شوی نو کنه واچې دی اول نو موږ خپل روست خو به راغلو پاس صاف پیغمبر ایشو کوم نه دی نو هغه کې موږ هغه انداز کې څه کولای نه شو کولای او بل ته پروسس ته ګوري ثبوت ته ګوري عدالت ته ګوري عدالت ته کې څه دا خبر نه کو دا مخ لاړې نو نو به خوا خو هغه چې دی نہ حکومت انکار سے دو نہ اپوزیشن عدالت کے درس آئی سے بردست حکومت یہ کہ بس وقت کی رکو
په 2014 زیږیز کال کې چې تحریک انصاف او عوامي تحریک په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړې وه نو هغه مهال د اپوزیشن نورو ګوندونو په پارلمان کې دا ژمنه وکړه چې په هر صورت به د هیواد جمهوریت ساتي او همدې لپاره د حکومت ملاتړ کوي. دا ځل هم اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف د لاریون ملګرتیا ونه کړه خو په زغرده یې د حکومت ملاتړ هم ونه ښود. په دې لړ کې د لوی اپوزیشن پیپلز پارټۍ نوم مهم دی. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک زیاتوي د دې لامل هم د مسلم لیگ نون تیروتنې دي ځکه چې په تیرو کلونو کې یې د پیپلز ګوند ملګرتیا نه ده کړې.
نو اپوزیشن پارټیو ته خاص کر پیپلز پارټۍ ته مختلفو معاملو کې هغه کې دا تاسو کول چې د جمهوریت په نوم باندې د سند حکومت کې فرض کال ته دی هلته ډاکټر عاصم دا دومره مودا اوساتلې شو فیډرل ګورنمنت ای کلاس ورن فلو دا کې نور معاملو کې هم نو اوی کې ای خپو شیر بس صرف جمهوریت مطلب صرف ته خو نه نو هغه لیا سره هغه د نورو پاتو نه د حکومت نه لیک اعتماد دا کو جاي یل دي جمهوریت هم اس خو اوس هم هغه درې ترانل نور پاتای خو دا کې نو شریف
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې په هر جمهوری نظام کې د احتجاجونو مظاهرو او لاریونونو حق وي او دا هر څه یې برخه وي. په پاکستان کې هم اپوزیشن ګوندونه ولس د حکومت د احتساب او د حکومت د تګلارو په اړه د پښتنو قانوني حق او د خپلو حقونو لپاره د مظاهرو او لاریونونو حق لري. خو د پوهانو په اند تحریک انصاف مظاهرې اصلا جمهوری نظام اغیزمنوي او د خلکو ورځني ژوند ته تاوان رسوي. همدا لامل دی چې د اسلام آباد عدالت یې هم پر ناستو بندیز ولګاوه. د پوهانو په اند د پاناما اسنادو په اړه د واکمن مسلم لیگ نون غبرګون هم ناکافي و او د پلټنو عمل یې ځنډاوه چې خپل هم جمهوری ارزښتونو او د هیواد نظام ته تاوان رسوي. په راتلونکي خبرونه کې دا باس نور غځوو او د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کوو چې د جمهوری نظام تسلسل لپاره څه اړین وي. نو راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت ہر قدم اس پر لے لاجوند پوس لے دا چمن دا فلا جوند
اوردونکو په پیښور کې د افغان کډوالی جنۍ شربت ګلې د کیس اوریدنه راواره ده. پر دې اړه تازه معلومات تخلو ل خپل خبريال غلام غوث د محل پیښور مو سره ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث ستړي مشي څه معلومات لري؟
جی بالکل اشاره مومن صاحب دغه د شربت ګلې چې کوم کیس روان وو په 28 اکتوبر باندې چې هغه راغشي وو باندې کړی شوی وو او داغه رښتو اسپیټال ته به منتقل شي او داغه هغه مقدمه نن سر ته چکم دی ورسې دا شربت ګوله په خپل دی خصوصي عدالت چکم په آیت آباد کې دی هغه کې پیش او هم او په هغه کې کوم مطلب وکیلانو خپل دلایل ور سره دغه خړه دا هغه چکم نه دی وکیل نه وتی الله لږ شي به وړاندې هغه مشال ریډیو ته ویل چې عدالت په دې باندې فیصله واوروله د 1500 ورځو د بند او ور سره د 1,00,000 روپو د جرمانې او وفي الله ما شاء الله ريو تدا هم ویل چې بدین اوران دی هغه کدا یو لس ورځی چې کم دی هغه په بند کې د وښړی دی تیری کړی دی د وسلو ورځی د وکیږي پاتې کیږي نو یو قسم لا مطلب د عدالت د دې د ډیپورت کېدو یعنی افغانستان ته د نیکدولو د پېښاله په اړه دا کې هغه ودی دا چې د کپینګل لس ورځی پس با دا افغانستان ته لیکدول کیږي خو هغه دغه ته کې په هسپتال کې دا وخت دغه علاج روان دي نو هم د دې نه په عدالت کې چې هغه پیش وره نو هم لږ شي به وړاندې هغه بیا په ګاډي کې کېنوله او هغه په ریډینګ روغتون کې چې دا هلته کې هغه په عدالتي حراست کې ده دا څو ورځې به هلته کې تېرې او د هغې نه پس چې کوم دی نو دا به
ډیره مننه ستاسینا ډیره زیاته مننه ستاسینا غلام غوس د مشال ډی خبریالو تاسو معلومات درکول نور تفصیلات به هم درکو پراتلونکو خبرونه کې